آزاده په چپو کې
در امواج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزاده په چپو کې پروګرام ته مو زه فریده سیال د قدر جلالوف او قب پایکار د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوو. افغانستان ته د روسیې او چین د ډیپلوماټانو د سفرونو موخې څه دي؟ له څو اونیو راهیسې چې په امریکا کې ډونالډ ټرمپ د ولسمشر په توګه انتخاب شوی دی، د چین او روسیې چې دوه نږدې ملګري دي، د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته یې د ډیپلوماټانو تګ راتګ ډیر شوی دی. د روسیې د ملي امنیت سلاحکار سرګی شویګوی د دې اونۍ په پیل کې په کابل ته سفر وکړ او د طالبانو له حکومت سره یې د ولادیمیر پوتین د ملاتړ پیغام شریک او لزان سره کابل ته وړی و. بل پلو د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي یوشونو یونګ پاکستان او ترکمنستان له لارې له سفر وروسته کابل ته لاړ او طالب چارواکو سره یې د اړیکو د پراختیا او همکارۍ د لا تقویت په اړه خبرې اترې وکړې. تر اوسه دا معلومه نه ده چې د ټرمپ د حکومت پالیسي به د افغانستان په اړه باندې چې روسیه او چین هڅه کوي له طالبانو سره روابط لا د پخوا پرتله نږدې کړي څه به وي، خو دا معلومه ده چې له دې وړاندې په ځانګړې توګه ډونالډ ټرمپ په خپلو کمپاینیزو ټاکنو کې هغه کوم کمپاینونه چې د ټاکنو لپاره په لاره اچولي او په هغې کې ویلي وو که چیرې دا وخت ته ورسیږي نو هڅه به وکړي چې په کابل کې په ګرام هوایي ډګه اډه بیرته ترلاسه کړي. خو دا سفرونه چې د چین او روسیې ډیپلوماټان افغانستان ته کوي په څه معنا دي؟ نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو. اوریدونکو، موږ مېلمانه هم لرو چې د دوی تبصرې او تحلیل به په دې موضوع راخلو. مېلمانه هم راسره شته، په روسیه کې پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جهانباز او د سیاسي چارو شنونکي اختر محمد راسخ راسره په خبرونه کې دي. تاسو دواړه قدرمن ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. راسخ صاحب، که تاسو راته په پایل کې وایسته، ستاسو په ان باندې ولې د چین او روسیې استازي په دې وروستیو کې افغانستان ته سفرونه ډیر شوي، په ځانګړې توګه لکه نن چې ډونالډ ټرمپ د امریکا منتخب ولسمشر شوی دی؟
سلامونه ګران قدر تاسو ته او تاسو د پروګرام ټولو لیدونکو ته وړاندې کوم. د سوال پک لویل سم، چین او روسیا یو ځل بیا په دې تشویش کې دي چې غربي نړۍ او بل خصوص امریکا به د څنګه چې خپل ترامپ په خپل انتخاباتي مبارزاتو کې دا وینا یې کړې ده او دا تعهد یې ورکړی چې زه یو ځل بیا که چیرې قدرت ته ورسېږم د بګرام اډې ته یا د بګرام نظامي اډه به بیرته دوباره نه د نظامی جنگونو للارې بلکې د یو تفاهم للارې به بیرته زه د طالبانو سره د دغه اډه چې یو مهمه اډه ده دا به زه بیرته ترلاسه کوم او دا به د امریکا د استخباراتي او نظامي چتر لاندې به راولم. نو بناً تاسو بهتره معلومه ده چې په شل کلنه دوره کې چې امریکایان په افغانستان کې وجود لرو دی د دغه د امریکا د ماتولو دپاره روسان او چینایان د طالبانو سره ډیر نږدې اړیکې لرلې او کومکونه کړي دي. نو بنا ان زه ویلی سم د چین تشویش همدغه دی چې دوی څنګه وسي کولای د امریکا لپاره معاونې جوړې کړي او روسان تلاش کوي چې طالبان له ځانه سره ولري او چینایان په دې تلاش کې دي چې د افغانستان معدنیاتو باندې دوی سترګې ګنډلې دي، د هغه معدنیاتو باندې دوی سرمایه ګذاري او هغه معدنیات دوی خپل دی اقتصادی چتر لاندې راولي. نو بناً افغانستان جغرافیا او د افغانستان استراتیژیک نقطه چې په آسیا بر اعظم کې ډیر مهمه دی، دغه استراتیژیک نقطه زمونږ د دغو دوو ابوالقدرتونو اوس چې درې ابوالقدرته سوی دی د دوو د ټکرونو او د اقتصادي او سیاسي مشکلاتو له اثره دی چې موږ په دغه ناخوالو او په دې بدبختیو کې لاس او ګریوان یو.
راسخ صاحب، که چیرې د افغانستان جغرافیایي موقعیت د روسیې او چین لپاره دومره مهم دی، خو له دې وړاندې د امریکا لپاره به هم مهم و. ستاسې په اند باندې که چیرې دا دومره مهم موقعیت دی او افغانستان دومره مهم و، ولې امریکا پریکړه وکړه چې ووځي چې اوس بیرته غواړي بګرام اډې ته ورشي؟
یا په نظامي بهانو باندې راغلل، گرچه دوی غشته دی علازه ظاهرشال دوری نه تر داود خان پوری دوی آلتا پا دغا جغرافیا که دری اڈی دی آغو نه غشته دی چه منگ اقلن اوسو کولای دی روسانو او دی چینایانو دی استخباراتی مبارزاتو پوران دی دوی آلتا هسته ولری نظامی اڈی ولری، مگرم شاه الازاد ظاهر شام په باندې متوجه او داوود خان دغه ډیر ور نه کړل پیدل چې دلته د دوه ابل قدرتونو د جګړې میدان باندې به د افغانستان مبدل شي نو بنا دوی دغه په دې خپل پروګرام کې د اسامه بن لادن د عملیاتو یا د تروریزم د کړیو کوم عملیات چې په یولسم د سپتمبر په دې دوه بلډنګونو باندې او په امریکا باندې بعد یې هغه د بهانې تر چتر لاندې دوی نظامي یرغل وکړي په افغانستان که چیرې دوی واقعا اوس هم زه فکر کوم چې د طالبانو سره دې روغې جوړې ته به دوی رسیږي چې په یوه لاره باندې شاقلا د دوی حضور په افغانستان کې د افغانستان د باسازۍ او د اقتصاد په لور او د امنیت په لور کروان شي خو زه په دې باندې مطمئن یم چې غربیان دغه ستراتیژیکه نقطه یو ځل بیا چې په هر قیمت وي دوی غواړي چې دا خپله اډه بیرته نظامي اډه ونیسي او دغه د چینایانو د روسانو د ځپلو او د دوی د مخنیوي دپاره
ساسی پان باندې فکر کوي امریکا به مخکې خو په کمپاینونو کې چې ډونالډ ټرمپ یو څو ځلې دا موضوع یاد کړی و چې دوی به د باګرام هوایي اډه بیرته ترلاسه کړي یا غواړي چې دا کار وکړي خو ساسی پان باندې د اوکراین جګړې په شتون کې په غزه کې د جګړې پراخېدل که څه هم په لبنان کې حزب الله ډلې سره اوس اسرائیل اوربند کړی دی خو د دغه په منځني ختیځ کې یو جګړه روانه ده په اوکراین کې جګړه روانه ده د ټولو جګړو په شتون کې به امریکا دومره دلچسپي ولري چې د افغانستان په اړه باندې لاړ شي یو ځل بیا هغه هوایي اډه واخلي یا هغه اډه ترلاسه کړي
ګوري د غربي نړۍ لپاره بالخصوص د امریکا لپاره د افغانستان ستراتیژیک نقطه نظامي نقطه د چینایانو د زپلو او د روسانو د ماتولو لپاره دا ډیره مهمه ده ګرچې زه ویل سم کچیر امریکا یو د لیبیا دوی د بګرام اډې باندې حاکمان شي دوی روسانو ته ډیر لوی در سر جوړول شي چې همدغه افغانستان د جغرافیا له حضرت اتا چینایانو ته او په زمن کې دوی هغه د راکټونو او د استخباراتي هغه فاصله ډیره لنډولی شي نو بنا ان جګړه ییز حالات خو په دغه سیمه کې د همدغو له حضرته شروع شوې ده په دغه بیچاره او فقیر ولسونو باندې که څه د عربان دي او که مثلا د افغانستان دی مګر د دغه نظامي تعرضونو په هکله څنګه چې اوکراین کې دوی د ماتې سره مخامخ دی غربي نړۍ نو روسان په دې کې ډارېږي چې که چیرې دوی افغانستان ته راشي او دغه حضرت دوی بیا هم یو بل زاویه یا یو بل د جګړې دریز ورته جوړه کی بیا روسان ډیر زر ماتیږي او د مشکلات سره مخامخ کیږي نو د هغه مشکلاتو د رفع کولو لپاره روسان غواړي چې طالبانو سره خپل اړیکه ولري حتی نظامی راکړه ورکړو کې تر څو طالبان د تشمن کې چې امریکایانو ته د نظامی اډې درشل کې قراردادونه ورسره ونی کې او یو ځل بیا امریکا را نشي په افغانستان جغرافیا کې چې دا تک نظامی اډې ولري دوی ته بلوي زیانونه به مخابق شي
په ټوله کې دغه تشویشونه چې د روسیې له افغانستان لار خدي بیرته هلته امریکا غواړي چې د باګرام نظامي اډه ترلاسه کړي په ټوله کې د دې ټولو سیاستونو ګټه د طالبان حکومت ته څه ده
ګوري د اصل ګټه چې وایي چې طالبان لکه ما درته قدرت ته ورسېدل ګټه دا ده چې کچیر غربي نړۍ سره بیا هم طالبان اړیکې ولري د افغانستان د ولس په خیر به مګر ما د تاریخ په صفو کې د روسانو سره سونه چې موږ نشدیواله پیدا کړي اماغه تاثیرات وو چې زمون وطن زمون ولس د تباهۍ سره مخ شو او غربي نړۍ مشکل انګلیسانو او اوس غربي نړۍ بلخص امریکایان نه غواړي چې په افغانستان جغرافیا کې د روسانو لازم ته ډیر نغښتي او یاد چینایانو سرمایه گذاري او پلانونه ته ډیر ځات عملی بڼه باندې عملی شي نو بنان د دې دواړو پلانونو په درشل کې غربي نړۍ غواړي چې د افغانستان ستراتیژیک او دغه معدنیاتو نه ډک یا آسیای میانه دغه سیمه چې ټول د معدنیاتو نه ډک دی په دغه باندې د دوی اقتصادي کاروان پی روان دی
تاسو د معدنیاتو یادونه وکړه راسخ څه فکر کوي دغه معدنیات چې کلونه کېږي افغانان ور باندې اتکا کوي وای چې د دوی غرونه لغمه یو ډک دی او کچېری دارا وس پر لشي ټول افغانستان ور باندې آبادیدلای شي اوس کتام له چین سره په بیلابیلو برخو کې قراردادونه شوې دي جزئیات کتام نه دي خبره شوې خو قراردادونه شوې دي فکر کوي چینایان یا روسان کولای شي دغه مدنیات له افغانستان وباسي ګوې کوم ته وجېسته روسانو اتا
غاز دغه د غازو د شمال کې چې کوم غازو حتی دوی مخکې څلوېښت کاله مخکې دغه شی وویستی او هغه ګاز به دوی روسیې ته انتقالوو. همدغسې کم سرمایه ګذاري چې روسانو په ننګرهار کې مثلا وادي د ننګرهار جوړ کړي فارمونه یې جوړ کړل شی جوړ د دغه د مالټو او د مثلا د زیتونو د فابریکې غوړي دا اکثرا روسانو ته تلل. نو بنان زه ویلی چې روسان په دې جغرافیا کې او څه سرمایه ګذاریګانې کړې وې، مګر اوس غربي نړۍ د دغه دپاره چې په دغه تیلو او ګازو باندې دوی حاکمان چې په اسیا میانه کې په ترکمنستان کې په دې سیمه کې دغه ګاز او دا تیل چې دی او یا نور دغه معدنیاتو باندې دغه جګړه ده چې اقتصادي جګړه ده چې موږ د ناخوالو سره لاس او ګریوان کړي یاستو. که چیرې موږ یوه خوا سره ډېر نږدې اړیکې نیسو بله خوا مو ځپي، او که چیرې روسانو سره نږدې کېږو د غربي نړۍ له ادرسه موږ ځپل شوي یاستو.
نو ستاسو په باور باندې له دې مخکې چې مجاهدینو یې دا کوله چې دوی وتوانېدل روسان مات کړي، بیا له هغې نه وروسته اوس طالبان یې دا کوي چې دوی وتوانېدل غربي نړۍ ته یې ماتې ورکړي، دوی په خپله خوښه تللي دي او څه چې په افغانستان کې غوښتل هغه یې ترلاسه کړل بیا لاړه، او اوس بیا چینایان روسان څه کوي چې د خپلو اقتصادي موخو لپاره افغانستان ته ستانه شي؟
بالکل همدغه د خپل اقتصادي او د خپل د وطن ملي ګټو ته دوی ژمن دي، نه د افغانستان د ولس بیچارهګۍ او فقر او بدبختیو سره کومک کول یا د هغو سره قلم د یوه ډوډۍ ورکولو یا د یوه نظام جوړولو، نه اصلا زمونږ ګاونډي ملکونه او بالخصوص چین او روسیا او غربي نړۍ دوی خپل منافع لري، مګر دا زمونږ د مدبرو رهبرانو دنده ده چې موږ خپل ملي ګټې څنګه د چا سره د وطن د ترقۍ او د پرمختګ په لور روانه وایسو او خپل ملي ګټو ته څنګه ژمن پاتې شو. خو زه وایم چې دغه د روسانو راتګ افغانستان اشغال کول دا هم د همدغه غربي نړۍ د پروګرامونو سره سم مخته لاړی، او څنګه چې غربي نړۍ راغی بیا د دوی د دښمنیو اخقار شول چې دوی و چې پلان و چې فقط یو د بل غچ اخیستی، روسانو نه د ویتنام غچ امریکایانو واخیستی د جهاد په نامه، بیا چې ورته غربیان راغلل روسانو هغه غچ بیرته دوباره د غربي نړۍ نه واخیسته. اوس جګړه د دوی دی، خو مګر دا زمون فقیر ولسونه او فقیر ملک د دوی دی اهداف قربانی شوی دا مونږ ته بسیو یاست.
ډیره مننه کورودان راسیخ سیب تاسو بیرته راوګرز خغلی غوس جان باسم را سره په خبرونه کې وصل شوی دی. جان باس سیب تاسو مستری مشه په خیر راغلی. تاسو ډیره موده په روسیه کې ډیپلوماټ پاتې شوی یاست او د روسیې وضعیت لټولو خطاسه ته معلوم دی. تاسو په باندې اوس مهال چې په امریکا کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ واک ته رسیدلی دی او په جنوري کې خپل کار پیلی، څه فکر کوي دغه سازی چې تګ راتګ افغانستان ته ډیر شوی د روسیې له خوا همدارنګه تیر ورځ چې سرګی شوی ګوی افغانستان ته تللی و یو پیغام ځان سره وړی و چې ولادیمیر پوتین چې د روسیې ولسمشر دی د طالبان له حکومت به ملاتړ کوي، د خبرې په ښکاره کړې ده. دوی څه غواړي له افغانستانه؟
ستلم شي حاله فائده سیال تاسو ته ملمنو ته ټول تسلیم شي وایم، او هغه کسان چې موږ اوري از ما غاک شته دي
مهرباني و ساسي غاکلر
من دا سی یو پیغام چې تاسو ته اشاره وکړ چې ولادیمیر پوتین به د طالبانو څخه ملاتړ کوي، تر هغه ځایه چې ما لوستي دغه مواد دا سی یو خبرې پرې کې نه ده. اریکو ول شو دې چې په ټولیز توګه غواړي چې د اوسني حاکمیت سره اړیکې وپالي، او مخصوصا د تروریزم او د مخدره توکو سره د مبارزې په قسمت کې به دوی سره هغه کوم اتحادي عمل کوي او د دغه اقداماتو په هر کله کې په ترتیب روسیه څه غواړي. تر هغه ځای چې ماته د سیخکاري روسیه روسیه خپل په چلند کې په خپل پالیسی کې کوم بنسټیز بدلون نه دی راوړ. روسیه تر اوسه پورې هم حاکمې ډلې ته په افغانستان کې د یو شبه نظامي د نه اټکل وړ ډلې په توګه ګوري، او په دې سر خلاص دی چې دا ډله صحیح ده چې دوی په ادبیاتو کې خپل وار په وار کاروي چې دوی د افغانستان کنټرول وسلري، دوی په ځمو سغیر امنیت دی، او دا خبرې عمومي سیاسي ادبیاتو کې دا خبرې شته. خو په عین وخت کې د دوی چلند ته په کتو دوی یو تعداد انتظارات لري. د طالبان څخه. البته د دوی توقعات او انتظارات هغه څه نه دي لکه غربي هیوادونه چې لري. د یو خوا خو دوی او د خپلو نږدې متحدینو سره په دې فکر کوي او داسې یو کړنلارې غوره کړې ده چې غواړي طالبان دننه تغییر وکړي. هغه کوم بدلون که دوی کې راځي نو هغه دی داسې متدرجن او طبیعي راځي د دوی په قول. د بلې خوا دوی مشخصې غوښتنې لري، هغه دا چې مثلا دغه اوس د ښاغلي سرګی شویګو چې د روسیې د فدراسیون د امنیت شورا منشي دی، چې دی تللی و، دی د دې دپاره نه و تللی چې لکه څرنګه چې ډېر تبلیغات په رسنیو کې وشول مختلف و، هم هغه رسنۍ چې مخالف دي هغه هم چې منظری دی هم هغه څه چې ډېر موافق دي. ښایسته ډېر تبلیغ دې ته وشو چې دا وښیي چې دا ډېر یو لوړ پوړی هیئت و. په اصل کې اغلی سیال دا هیئت تللی و چې یو پیام ورسوي خاغلو طالبانو ته. هغه څه شی دی؟ هغه دا دی چې د یو خوا د طالبانو نه ځینې غوښتنې شوي دي چې دوی به مثلا یو څو کسان چې د روسیې تابعیت لري او د داعش غړي دي دغه باید دوی ته وسپارل شي. یو بله دا چې هغه کوم خونړی برید چې شوی و په مسکو کې په کروکس هال کې د مسکو په څنډه کې تاسو خبرې سه چې هلته تقریبا یو سل څلور کسان قرباني شول او څه پنځه سوه کسان ټپیان شول او څه کسان لا تعید هم دي. هغه وخت د روسیې د فدراسیون د امنیتي د فدرالي امنیت رئیس الکساندر بورتنیکوف داسې وویل چې دغه کسان دغه ترورستان د افغانستان او پاکستان تر منځ جوړن اخوا تجهیز شوي تمویل شوي او بیا د ترکیې د لارې نه روسیې ته راغلي او عمدتاً لکه تاسو شو پوهیږئ د تاجکستان اخوا و. نو په دغه اړه هم د طالبانو نه یو څه معلومات ورکړل شوی دی د دې لپاره چې د روسیې په قول چې هغه جنایي روسیې چې د دوی په اړه پرانیستل شوي دي په روسیه کې هغه تطبیق شي. دا دومه غوښتنه. درېیمه غوښتنه یې دا ده چې تاسو پوهیږئ چې د دوهین د تړون په ترڅ کې هلته یو ماده شته ده چې طالبان مکلف کیږي چې متحده ایالاتو سره تروریزم سره د مبارزې په ترڅ کې به یو سره همکاري کوي. روسان غواړي چې عینې اوکراین دوی سره هم وساتي.
په بخنه سره جانباز صاحب، تاسو څنګه چې مخکې یادونه وکړه دغه کسانو چې د روسیې تابعیت لري او د مسکو په څنډه کې د هغه کنسرت باندې چې برید شوی، د دوی باور داده چې دا کسان په افغانستان کې دي ځکه دوی غواړي له طالبانو سره د غوښتنې له طالبانو ده چې دا کسان ورته تسلیم کړي، او په دې کې چې لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې دوی لکه څنګه چې د امریکا سره یو تړون لري چې د توریزم په مبارزه کې ورسره مرسته کوي، د روسیې اندېښنه له افغانستانه څه ده چې داسې یو تړون دوی هم غواړي ورسره لاسلیک کړي؟
کزم پریکړه وزم لیک ترتل هغه خبره به تکمیل کوم. ما لسنه ویلي چې هغه کسانو چې برید کړی دی هغه د افغانستان نه دي. نه، دا خبره نشته. نور ترورستان دي چې د داعش غړي دي هغوی د روسیې تابعیت لري او طالبانو نیولي دي. روسیې دا غوښتنه کړې چې دغه کسان روسیې ته استرداد شي. په عین وخت کې هو یو شی بل روسانو غوښتی دی چې هغه هغه عملیات که چېرې طالبانو امریکایانو سره د توریزم یا د ترورستانو د ځپلو په خاطر کړی روسیې دي دغه معلومات یې هم اغوزل شوي. البته دا د روسانو غوښتنې دي دا چې طالبان به دې ته زړه کړي که نه، د دې نه ډېر شیان دې ته ډېر شیان تړلي دي چې بیا د روسیې دریځ به د دوی په مقابل کې څه رقم کېږي، کوم دریځ به دوی نیسي. اوس ستاسو د وروستۍ پوښتنې په ځواب کې به ووایم چې روسیه وار په وار د دوی امنیتي نظامي استخباراتي سکتور وار په وار وایي چې په افغانستان کې روسی ډلې ټپلې شوې. افغانستان کې د افغانستان د غریب څخه د دوی په قول منځنۍ آسیا ته روسیې منافع روسیې ته تهدیدونه شتون لري. دغه فقط دغه لسو اخرو ورځو کې تاسو حتما پام دی څاري چې هم د مستقلو مستقل مدافعین هیوادونو هغه سکرتر جنرال لیبیدیف هم همداسې وویل، هغوی حتی وویل چې د افغانستان په شاوخوا کې باید امنیتي کمربند را جوړ شي چې تاجکستان دا پیشنهاد کړی دی، بیا د ټولګټو هیوادونو دغه سکرتریت دا وړاندیز د ټولګټو
امنیتی تړون ته راځي کړی دی. جان باز صاحب، په بخښنه سره، د دغه امنیتي کمربند او د روسیې د غوښتنو پر اساس باندې چې څنګه تاسو تشریح کړی، د دې هدف دا ده چې ډول افغانستان منځوي کړي، کنه دوی غواړي چې افغانستان کې دغه ډلې ټپلې چې په ځلونو طالبانو رد کړي دي چې دلته داعش نشته، دوی داعش له منځه وړی دی، د دې سره طالبان مبارزه وکړي.
د څه دغه اغلی سیال زما په نظر چې افغانستان خو طالبانو انزوا ته کاږي، نه دنیا. دنیا د خپل منافع پر بنسټ عمل کوي. په دې دنیا کې داسې هیواد نشته چې زموږ استاد د سترګو عاشقان یا عارفان وسی. دا مونږ پورې اړه لري، مونږ افغانانو پورې او دغه طالب پورې. که چیرې دې کې رښتیا شیرازه فطرت د افغانیت اوسېږي، دوی به دې ته زړه ښه کړي چې د ټولو افغانانو زړه لاسته راولي. زړه د په دې معنا نه چې د راشي ټول دې حکومت کې شامل کړي، نه. خیر، د افغانستان هغه تاریخي کړنلارې ته، هغه تاریخي ارزښتو ته دوی پام وساتي او داسې یو حاکمیت رامنځته کړي افغانستان کې چې هغه مسؤول اوسېږي، مشروع اوسېږي او ملي اوسېږي. آیا اوسنی حاکمیت په افغانستان کې دغه درې عنصر لري؟ خو نه لري. آیا افغانان تاسو مثلا د افغان د یو تکړه افغان بېګړي په خپل ځان په دې نظام کې، طالباني نظام کې پورې؟ خو نه دي. زه وینم، نه وینم، ښاغلی جنرال صاحب ویني، خو نه دي. دوی خو ټولې لارې بندې کړي او فقط طالباني نظام هماغه یکه تازي خودسري جاه طلبي دغه حاکم کړی په افغانستان. نو دنیا دې ته په کتو، د دوی تاریخچې ته په کتو، د دوی کړنو ته په کتو، ورسره دغسې چلند کوي. دا دنیا موږ انزوا ته نه یو. دوی دغه حاکمه ډله خپل چلند سره، خپل نامشروع چلند سره، نامطلوب چلند سره، غیر ملي چلند سره، غیر مسؤول چلند سره، اوس یو نظام چې دوی ورته نظام وایي چې هغه د قانون پر بنسټ رامنځته شوی نه دی، زور په منځ د زور په مټ او د یو معاملې په ترڅ کې رامنځته شوی دی. اوس داسې یو حاکمیت سره به تتلو
یعنی په ټول کې جان با سپ ساسې په نظر باندې دا چې روسیا راځي اوس افغانستان ته استازي را لګي، په ډول نه یو ډول خپل ملاتړ د طالبان له حکومت اعلانوي، یا که د چین استازي راځي قرارداد کوي یا دوی ته دوی سره اړیکې پالي، دوی په دې پوهېږي چې دا لکه څنګه چې تاسې د دې حکومت ځانګړتیاوې تشریح کړې، دا ټولې ځانګړتیاوې پکې شته، خلک پکې خپل ځان نه ویني، مختلف قومونه پکې نشته، مذهبونه پکې نشته، ده خو دغه هیوادونه د خپلو منافعو لپاره دلته راځي. همداسې ده،
بالکل 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 همداسې ده. هیڅ هیواد زموږ د حالاتو دپاره کوم ماتم نه لري،
جان با صاحب، تاسو د روسیې موخې تشریح کړې، بیا څه فکر کوئ چې چین په څه پسې ده؟ چین د څه لپاره افغانستان سره دومره
دسپی لري؟ چین ډېرې لویې پراختیایي پروژې لري پسې په افغانستان کې، د افغانستان په شاوخوا کې، په پاکستان کې ګواګر ته لاره، سیپک جوړول، ایغورانو تهدید، یو عالم نورې. هغوی هم دغه د خپلو منافعو د خاطر شته حاکمیت سره، حاکمانو سره په کابل کې، په قندهار کې هغه د یو کس تللی دی، اوس د دوی یو استازی تللی حتی قندهار چې د سیپک او د ګواګر مسلې هلته راحل کړي. او پاکستان هم چې اوس په یو رقم تزبیني جګړې کې دوی سره ښکېل شوی دی، جوړجاړی هلته کوي. دوی در دې هر هېواد چې داسې دی چې موږ که په انزوا کې استو او په کپه ولاړاستو، دنیا خو داسې نه ده، دنیا د توسیع په حالت او دغې حاکمې ډلې سره دی. یو واقعیت البته موږ ته په دا تریخه رښتیا ده، اما د دنیا لپاره دا یو عیني واقعیت دی.
په ټوله کې په بخښنې سره جان باز صاحب، دا چې د روسیې او چین استازي داسې په ښکاره ډول افغانستان ته تګ راتګ کوي، تعامل کوي، چین هلته پروژې اخلي، د معدنونو قراردادونه لاسلیک کوي، دا یو ډول تعامل نه ده؟
بالکل دی، تعامل دی، خو اړیکې سیاسي نه دي، اړیکې رسمي نه دي. دوی نه اعلانوي چې دا حاکم ډله په افغانستان کې، دا د افغانستان رسمي نظام دی، متوجه یاستي؟ دوی ته رسمي دولتي پروتوکول نه ورکوي. که نه ورکوي هر هوکړه هر هوکړه لچې دوی سره په لاستیک شي هغه حقوقي پایلې نه لري نو په عین وخت کې پوهیږي چې دوی سره باید تعاملات وساتي ځکه چې افغانستان خو یو دولت دی یعنې منظور مې دولت درې معنا ده چې دا خو سیاسي تاریخي جغرافیه ده دا خو څوک منتقي کولی نه شي نظام هلته مشروع
مننه کورمدان راسیخ تب که تاثیر تا وایست لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلي او جانباز صاحب هم په افغانستان کې د روسیې او چین دواړو مخې تشریح کړي چې دوی په خپلو منافع او خپلو ګټو پسې راغلي دي اوس که ډونلډ ټرمپ بیرته سپینې ماڼۍ ته ستون شي او وغواړي واقعا د باګرام اډه خپله کړي ستاسو په باندې دلته د روسي چین او امریکا ترمنځ به بیا یو ټکر رامنځته شي
ګوري ټکر خو سل په سلو کې مونږ په دې ټکراتو کې زمونږ وطن په دې ټکراتو کې مونږ تباه شوی یاستو دغه د تاریخ په صفو کې د ترقۍ د پرمختګ کاروان نشي پاتې یو دمدغه ټکرات ول خو زه یې لایم کچیر پر موږ وړي د دوه هغه پریکړه چې دوی د مولا برادر په امضا شوی ده د هر هغه پریکړه په تطبیق کې دوی حالت لیکل شوی د امکان د چې دوی نه تنه یو اړه بلکې درې اړه باید هغه څه چې دوی وکړه کړی ده هغه بیرته د هماغه پریکړه له ادرسه دوی به بیرته هغه ترلاسه کوي او هغه څه چې دوی پریکړه کړی ده هغه به عملي بڼې باندې به عملي کیږي ددنه چې طالبان د هماغه پریکړه په اثر باندې دوی کابل ته راغلي دي او دغه د دولت په ګدۍ ناست دي او جمهوریت دوی قرباني شو دوی ته قرباني کړله نو بنا هم زویلای سم کچیر امریکا د خپل د دوه د پکړه د عملی کولو په درشل کې قدمونه پورته کی دا ان د افغانستان د ولس په خیر دی ان د امریکا په خیر دی ان د سیمې په خیر دی
یعنی د دې دوه توافق کډونه چې تاسو وکړه د دې پر اساس باندې امریکا با په افغانستان کې پوزي اډې ولري بیرته باسکر افغانستان ته ستنی
ګوري ګچ نه کچیر ډیر غټه اب اډې نه خو بلکې داسې د 2015 کسانو او یو نظامی اډه بلکې دا نظامی اډه د دوی دوه نه دی دا څنګه دی چې دوی غواړي چې اوس لیبیا ته دا چې 5000 او 100000 اتاکر ولګي او جنگ وکړي نه فقط دغه اډو اساسا دا دی چې هلته دوه خبرې وي یو نظامی تاسیسات یو نظامی سلاوی بلري او په زمین کې استخباراتي کړي وي فعال وي تر څو د چین او د روسیې کړنه په دغه جغرافیه کې دی وتاري خو د دوی اټلان جګړه د دوی دی ګټه د دوی له اقتصاد ته دوی منډي وهي او دا د دوی جګړې د شپږنیمه پیړۍ کې افغانان د دوی د جګړو قرباني شوي دي مقصد مونږ ته نوي شعارونه راوړاندې کوي او نوي بیرغونه مونږ دغه مختلف شعارونه او بیرغو د چتر تر چتر لاندې مخ خپل دارونه دا لا تصور کړم مګر دا دوی وو چې زمونږ دغه وطن او دغه ناخوالو ته زمونږ وطن او د توریزم کړي دلته جوړول او د توریزم چتر خپرول په دې سیمه کې دا د دوی د کرونا او د دوی د استخباراتو کړنې دي چې موږ دغه مشکلات سره لاته وګرځوي
په ټوله کې راڅخه ساسي بان باندې دا چې روسیا او افغانستان سره دلچسپي لري چین لري امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویلي دي چې دا به وکولای شي باګرام اډه به ترلاسه کړي دلته د طالبانو حکومت کې څومره دا وړتیا شته چې د دغې دریو لویو قدرتونو ترمنځ په افغانستان کې توازن وساتي یا دوی کولای شي چې اداقل دغه درې وړ قدرتونو نه د افغانستان د افغان دولس په ګټه باندې څه چې د غوی لپاره ضرورتیا تر لاسه کړی او پرې نګدي چې افغانستان بیا د جګړې په میدان بدل شي
ای کاش چې موږ دا چې رهبری لرلې وای چې د افغانستان ملي ګټو ته موږ شمن وای طالبان هم دیو معاملې او دیو اوکړې او دیو پروتوکول لا در سره غلې دي پرونه جمهوریت هم کدي خرجي دولت او کدي اشرف غني او کدي عبد الله دا ټول دوی د هماغه د پردو د ملي اهداف او د ګټو د لپاره تنسیو او راغلي دي کچېره واقعا طالبان وګواړي چې د افغانستان کې ولوي جرګې دایره کړې وای او د لوی جرګې له ادرسه د ټول افغانستان او د نظر اخیسته وای چې موږ د چا سره او څنګه د کوم سیاست او د کوم ستراتیژي له ادرسه موږ غربي نړۍ سره زمونږ په ګټه دی او که شرقي نړۍ سره او کدا یو هغه څه سم نه شي نه یو غیر مستقل سیاست ولوبو تر څو د ټولو ابو قدرتانو د اقتصادي پنګولو لپاره شرایط مهیا کو او هغه پنګولو چې د اقتصاد له ادرسه کیږي کدا غربي کوي کچینی کوي کروسی کوي موږ د منلو وړ وی او د افغانستان ملي ګټه حالت به نغښ کی وی او افغانان به یو خوشوندانه په لور روانيږي خو زویلای سم زمن د غربي نړۍ کړنه او استخباراتي کړي د پاکستان د استخباراتو له درته عموم باندې ډیر زیات تاثیرات اچي او دغه ناخواله ټول د دغو د کړنو هغه مبارزات دي چې موږ په دغه ناخوالو کې راګیر پاتې یو.
مننه کور ودان راسخ سپ تاسو به بیر تر وګرځم اوریدون کې را سره دي د دوی ټلیفونونه در بر واخلو پښتنې به وورو نو مور ته واخلې لکم زې موړي کني ولیدا
حاجی توخیم د زابل ولایت شاجیل ولسوالی تاسو د یمن اوریدون کې
مننه توخی سپ ستړی مو شی پروګرام ته په خیر راغلې مهرباني توخی سپ که څه پښتنه لري لمل منونه
مننه یو نظر لرم او یو پښتنه لرم نو نظر می داد چې افغانستان د دین کلابو کې تاریخ اپریل د لیدل یو جوړی په خره نو څه څه دي مرګو بل په څه څه نه نو د سردار داوود له کوزه تا رئیس د تر دا اوسه پورې نو دا مشکلات خو بیا هم تر لې را هدا پورې ورو الحمدلله سميږي خو اوس یو لوی مهم شی دا د امنیت ولو کوم خلکین وایي سی وای دا امنیت په ګټو نه د خموزه په ګټو بولو ځکه چې د مرګو بل ورکه سو بمباري ورکه سي په ساد ورکه سي شاد ورکه سي نو دا یو حقیقت ته موږ دې خاوري اوسېدونکي دا ټول کلونه تقریبا لیدلې دي نو دا شان ټول په خپل سترګو وینو یو حقیقت ته یو هغه کسان چې خپلې ګټې په افغانستان کې له لاسه ورکړي دي نو هغه به خامخا په تبلیغات کې
یعنی ساسی پان باندې تو حساب چې ساسی په سیمه کې لکه مخ نه چې طالبان پر افغانستان واکمن شوی دي سول شته ده امنیت شته ده په دولتي دارو کې فساد نشته ده او ساسی په سیمه کې خلک د بخا پرتله آرام شوی دي او ساسی د سیمه لپاره د طالبانو حکومت خدای ختمام شوی دی همداسې ده
نو تر اوسه ټول خو سیمه د امنیت خسته ساسی په دې قائل یاس نوروال حتی امریکایان
فکر کوي په بخښنه سره لکه څنګه چې مخکې دواړو ملمنو یادونه وکړه تیر حکومتونو د معاملو په پایله کې افغانستان ته راغلي دي بیا بیرته ډنګ شوې دي د طالبانو حکومت هم انداسې د دوه د توافق په پایله کې وخت ورسېدل دوی او که چیرې بیا داسې یو معاملې لنډیوالو یا لوی قدرتونو په خپل منځ کې کوي د دوی حکومت به نړیږي تاسو په څه اندیا سیلند راته وایي
نو دا خو ممکن ده خو بیا هم دا معامله داسې معامله نه ده چې په هغه کې داسې حکومت رامنځته شي چې دغه ستاسې یو میلمه د هغه عضو و ملګری هم و چې په هغه کې فساد ډېر و بمباری وې مواد مخدر دوی په خپله پرله اړول نو دا په نړۍ کې اول نمبر مفسد حکومت و دا د دوی د هغه غړي و نو دوی هم اوس د طالبانو د حکومت غیبت کوي د خپل د هغه حکومت چارواکي و د دند پر مخ وړي
مننه مننه تو حساب کور و د مکساس نظر واخیسته تو حساب مننه کور د ودان مکساس نظر واخیسته بل اوریدون کې را سره د نومره تو خلې لکم سه ماری کنی ولی
زه یو نظر لرم لکه چې تو حساب و ال په تیر رژیم کې مقصد نو دا زه درته په ځغړ دا وایم چې مقصد نو یکه نیو ته دا مقصد نو د خو خلکو د فکرو څخه څه استفاده کوله ځکه اوس دا بعض خلک وایي چې ټینګ حکومت مقصد نو ټینګ حکومت مقصد نو چا ته خپل حق رسېده خپل معاش رسېده خپل تنخواه رسېدله مېرمنو اوس چې بیچارگان په خپل کور کې ناشته دي او د خپل کور سامان خرڅوي دا رقم نه وو ټول خپل معاش درلود او خپل تنخوا درلود نه څه نه وایم چې خدای دې نه کوي دا حکومت ښه حکومت نه دی دا هم ښه حکومت دی بد حکومت نه دی ولې دلته اوس د دوی هغه پیسې چې امریکې کانسل کړی دی هغه پیسې اوس د دوی سره نشته دوی دا خلکو ته معاش نشي ورکولی او معاشونه ممکن دي په ښځو باندې بالخصوص دا چې مکتبونه دوی وایي چې مکتبونه ولې
په بخښنه سره د هغه ستونزې دي چې په ښکاره د طالبانو په حکومت باندې نړیواله مور باندې نیوکه کوي چې ښځو ته حقونه نه ورکوي نجونې تعلیم ته نه پرېږدي تاسو که څه پوښتنه له میلمنو لرې موږ نظر واخیسته میره بنې وکړي
تشکر د میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې څه یعنی د دې حکومت پیسې وي چې تاسو نه کاڅن کړی دی دا باور اوس دې بچن او سرمی اتحاد باندې تکیه کړی ده مجبور دی چې ځکه چې غربي دولتونه دوی سره په کومه اندازه چې باید شاید وي دوی سره مرسته نه کوي.
مننه. ما پوښتنه واخیستله له میلمنو به دا وپوښتو چې لام دغه مرستې روانې دي او که نه دي، ځکه چې هغه د څلوېښ میلیونو ډالرو بسته چې هر هفته او میاشت کې مخکې ویل کېده چې افغانستان ته ځي، که څه هم اوس دغې په اړه خبرونه نشته، خو په تیرو دریو کلونو کې چې طالبانو واک ته رسیدلی دي د بشري مرستو په نوم باندې یو شمېر یو اندازه پیسې افغانستان ته لېږدول کېږي. خو وروسته به میلمانه په دې اړه جزئیات درکړي. تاسې په تمه اوسئ. په لوریدونکو مراسره د نومو راته واخلئ له کوم ځای مړي لطفا د راډیو غږ مو ټیټ کړئ. ساسې اړیکې وصل د نومو راته واخلئ له کوم ځای مړي.
سلامونه تاسې ته سیال صاحب.
وعلیکم السلام.
د راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم، د ما نوم منصور ده، تاسې سره د سویډن نه مې اړیکې نیولی. دما یو شخصي نظر ده،
مهرباني،
دا تیر حکومتونه چې ولاړې نو ټول خلاص یو هم خنو وس حاکم حکومت هم خنه دي، نو څوک به خي دغه خلق د پاره څوک خدي دما ژوند دیرش کلو می ژوند دی، پر دا دیرش کلو می په وطن کې جنگ دی، ورور وژنه دی، تر کلبا زب پرتا باندې ځغلم، تب پر ما باندې ځغلې، تر کلبا زب د خپل خرابې دی تا په غاړه چوم، تب د ما په غاړه چې تر کلا مخ با کلا یو ملت کیجو، یو خلک کیجو، ورور لاس په لاس شي که امریکی دی که چین دی.
منصور جان ستاسې په اند په بخښنې سره چې خبره مو قطع کوو. منصور زما غږ لري لطفا
نه دی راغلی.
منصور که زما غږ لري پوښتنه مې درنه داده چې ستاسې په اند باندې په خلکو کې په ملت کې ستونزه څه ده چې دوی نشي کولی په یو وخت لوشي اتفاق اتحاد تر منځ راشي؟
او ګوري کچيري یو معقوله دی، وای آی کاش یک ملت دانو می داشتیم، آی کاش یک ملت دانو می داشتیم، نه یک حاکم دانو. یک حاکم دانو کار نیست، یک ملت دانو کار است. بر ما یک ملت دانو کار است، یک ملت که از حق خود، از حقوق خود، از امتیازات خود با خبر باشن، از خود خبر باشن. ما ملت خو است در اروپا، در امریکا، در دیگه هزار کشور دیگه سرنوشتشان تصمیم گیری میشه، در حال خودشان خواستن.
یعنی دغه چارواکی نړیوال ابر قدرتونه لکه چین، روسیه، امریکا او کاغه طالب چارواکی دی، کاغه پخانی چارواکی دی، د افغان ملت د برخلیک پړه تصمیمونه نیسی، خو د خلک نه پخپل ګټه پوګی نه توانم داسې ستاسو تاسو وای.
نو کچیر د موږ مکتب بندي، کچیر د موږ مکتب بندي، کچیر د موږ پانتون بندوي، نو هیڅ امکان نه لري چې د ملت داناسي، هیڅ امکان نه لري.
مننه ستاسي نظر موږ واورې د کور دی ودان ژوندۍ اوسې چاړي کې دنیولې وه. یو بل اوریدونکی هم را سره دا نومره ته واخلئ له کوم ځای مړي کې نیولې.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
علیکم سلام افغان صاحب، ستړی مشي پروگرام ته په خیر راغلی. افغان صاحب وخت کم ده، له تاسو لاندې ورو نظر کلرې او که څه پوښتنه لرې میلمانه شته چې تاسو ته ځواب درکړي، مهرباني.
میلمانو ته سلام وایم او تاسو ته سلام وایم، د افغانستان شریف محترم خلکو ته سلام وایم.
مهرباني افغان صاحب.
فریده جان خوره، منګ خپل خنه یو ښه فریده جان خوره،
امره مهرباني،
منګ خپل خنه یو پوښه کومګه چیرته خپل خې یو کنه، نو زمنګ وطن جوړیږي، ګل ګلزار کیږي. بزه دې په خبره کوم، هغه ما په خبره کوي، هغه هغه په خبره کوي، هیڅ پوښه منګ خپل خنه یو پوښه که پنځه ګوته خلکو ته نیسو یو لږ ګوته بزان ته مينیسو کنه، منګ خپل خنه یو بنت فقیر روانه ده. دا د تیر جمهوریت خلک دی او دا د فلانی خلک دی، دغه آشنا را دو کې خلک زنګونه وخی د بډاګي حکومت او کدا د چشو کبډاګي حکومت مو زمون خېټه په ډوډه موړو نه چاته تیاجو نه متیاجو پوجو زغه در په در خوره مې بیند در په در او جوړ خلک در په در خزي زنانه مکتبونه ټول بند او پوج ګډ وډ افغانستان دا غونه ده چې بس ټوپک په پشاکا وګرځا او عوام نه خبر مو وسه پوج پرې دجان خوري زغون دورس خار کې ګرځم ما ته خار معلوم دی ننګرار قسم په خدای چې موږ خپل خنی او پوه شو
خبردان. یعنی ټول ستونزې په عام ولس کې ده، خو دا چې عام ولس څه کولی شي وروسته میلمانه په دې باندې لږ نور جزئیات ورکړي چې چېرته ملامتي ده. مننه کور ودان افغان صاحب. بل اوریدونکی راسره ده، لطفا لنډ راته ووایاس چې ستاسو نوم څه ده، له کوم ځای مړی کنیوالې؟
مننه. خیر وي صاحب. قاری منسلم لغمان ورته.
یونس صاحب لغمان نه ستړی مشه، لنډ نظر اورو مهرباني.
مننه. خیر وي صاحب. زبردست نظر شریکم. الحمدلله د افغانستان وضعیت نسبت د مخکې نه ډېر ښه دی. مخکې که موږ تاسو وګورو د ورځې بل تر 200 کسان، 300، 400 کسان یوازې د ورځې دی په جنګ کې ژوند د لاسه ورکو. نن هغه څه نشته، الحمدلله حالات ډېر ښه دي. ولې بعض ستونزې اقتصادي شته، دا به موږ تاسو په خپله اورو. که موږ تاسو وګورو شل کاله دلته امریکا موجود وه، پر زموږ ستاسو اقتصاد همدغه دی. ستاسو د رسنۍ د لارې هم د نشرات موږ اورېدلي وو چې خلکو خپل اولادونه خرڅول. نو په کار داده چې موږ تاسو د خپل وطن د آبادۍ لپاره خپل کار وکړو. دا د افغانانو خپل مسؤلیت دی.
نظر واخیسته جان باسب که تاسو ته راشو، تاسو د اوریدونکو نظرونه واوریدل د طالبانو د حکومت او همدارنګه د تیر جمهوریت په اړه باندې، د پالیسیانو څه ویشلي نظرونه لري، څوک له دې حکومت خوشاله دي، څوک له هغه حکومت خوشاله. خو د ډیرو نظر دا و چې په دې کې افغان ملت ملامت دی، ځکه چې دوی نه پوهیږي د دوی ګټه په څه کې ده، تاوان یې په څه کې ده. واقعا په دغه دومره جریانونو کې، په دغه بدلونونو کې افغان ولس یو څه ملامت دی، او دغه حکومتونه چې راځي بیرتزي یا د ابر قدرتونو په واسطه باندې جوړیږي یا بیتړنګیږي، تر شا یې سیاسي مسایل دي. که نه افغان ولس واقعا ناپوه ده او په دې نه پوهیږي چې څه روان دي.
بالکل په خوشحالۍ سره چې واقعیت په همدغه چېرته پر وسط کې دی. یعنی یو څه ژرنده لمده ده، یا غنم لمده دي، او یو څه ژرنده پڅه ده داسې به سره اوسېږي. او بله دا چې داسې هم ویل کېږي چې هر هېواد هغه حاکمیت لري چې سزاوار. نو دې کې شک نشته چې زموږ خلک هم یو څه پر دي، بې کې شک نشته. ځکه چې کله چې تاوانې دغسې یو بلا حاکمېږي، یو هایولا حاکمېږي، نو خامخا باید چې لږ تر لږه موږ او تاسو خو نورو باره کې قضاوت نه شم کولی، خو موږ یو تعداد خلک دغه خپل انتقادي چلند خو ساتو او ډارم نه لرو. پوهیږو چې هر رقم خطرات کیدای شي موږ ته مخ شي، ځکه چې هغه زموږ ضمیر او تاریخ د وطن ارزښتونه زموږ یو څه سواد موږ ته دا اجازه نه راکوي چې داسې چوپه خوله پاتې شو او هغه شی چې وینو او وی ګورو چې وطن ځي د کندې خواته او د ډېرو لویو ناخوالو خواته. ځکه چې دغه زده کړه چې موږ کړې ده، هغه د تاریخ زده کړه ده، د دولتداري زده کړه ده، د سیاست زده کړه ده، د ډیپلوماسي زده کړه ده، او موږ پوهیږو چې کوم عوامل د دې سبب کېدای شي وشي چې زموږ وطن ویجاړ شي نور هم، او ډېرو لویو خطرو سره، ډېرو خطرناکو پیښو سره مخ شي چې د هغې نه بیا وتل اوس په څه حالت کې اخلو. یعنې د دې نه بدتر حالت هم کېدای شي خدای مکړه رامنځته شي. دننه په کور کې چې وضعیت ګورو اوس، به که دوی د سهار نه تر ماښامه پورې دا داستانونه او دا سندرې ووایي چې دلته امنیت دی، او دلته بېګم حاکمیت دی، او دلته دا دی، هغه د سلیم عقل دانش دی. په یو هېواد کې چې قانون نه اوسېږي، او هر څوک که هغه نه پوهېږم سوټه یې په لاس کې ده، په سړک ولاړ دی، زه شریعت تطبیق کوم. که د دوی کوم مامور دی، زه شریعت تطبیق کوم. که د دوی وزیر دی، دا شریعت دی. که د دوی نامعلوم امیر دی، زه شریعت تطبیق کوم. اوس دغه خلک راټول کړه داسې کېنه او پوښتنه وکړه شریعت یعنې څه، دغه شی چې ته جوړوي دې نوم څه دی، څه کم کېدای شي چې امیر المؤمنین ځان ته ووایي چې په دنیا کې 2 میلیارده څه کم څه زیات مسلمانان دی تیر منلے دا اوسنی مومنان مسلمانان یو کنفرانس دے نړیوال د اسلامی هیوادونو نړیوال کنفرانس تا حالت هم نه پېږي تا حالت هم استازیتوب نه لري کله کله ځان نه پوښتنه کوي شو باندې یعنی ته عقل کلی دا اسلام ستاسو خلاص دی نور د مسلمانان ټول تا بیکاره او ناپوه
او سم جانبا صاحب ام دې وضعیت په کتو باندې ځینې ډېر داسې خلک لکه څنګه چې مخکې توخی صاحب یادونه وکړه افغانستان کې چې په خوا په سیمو کې په ځانګړې توګه کته افغانستان جنوب ته وګورال ته جګړې وي دا خلک جګړو ځپلي و خو اوس چې من راغلی دوی ورته خوشاله دي ام دغه وضعیت په کتو باندې چې که طالبان له نړۍ سره تعامل نه لري یو څه انزوا شوي دي یا د شریعت په نوم باندې بیلابیل قوانین وضع کړي په افغانستان کې د چوس درې بر قدرت دی روسیا د چین د بل طرف ته په امریکا کې ټرمپ وخت رسیدلی هغه څوک چې له طالبانو سره د دوهې توافق لاستیک کړی دی په افغانستان کې تاسو راتلونکي په څنګه ته کله چې ټرمپ سپینې ماڼۍ ته بیرته ستون شي څنګه ویني اول خو باغه اول
برخه تاسو د پښتنې ته په اشاره وشي چې دی کې هیڅ شک نشته چې زموږ شرقي مرکزی جنوبي جنوب غربي منطقه عمدتاً پښتون میشته منطقه ډېرې ځپل شوې دي ډېرې بېچاره شوې دي ډېرې قربانۍ یې ورکړي اوس هم ورکوي خو دا د دې په معنا نه ده چې زما په پښتون میشته منطقو کې په جنوب کې په شرق کې په جنوب غرب کې په مرکز کې زه یو مرکزي پښتون د کابل یم او ته زما په مخ ټول مکتبونه وتړې که زه پرون په بد حالت کې وم او دا گزارونه تارا باندې کول یا امریکایان را باندې کول نن خو ته وایې چې سوله د ښوونځي دي ولې بند ولې زما کوچنی بچیانې دا حق نه لري چې لاړ شي مکتب ته په کوم حق دې مکتب بند کړی دی زه به هېڅکله تاته دا ونه بکم او هماغه د جنوب د سویل زما پښتني میندې خویندې به تا هېڅکله پدې ونه بکي چې تا د زده کړو نه هغوی محروم کړل او ته فکر کوې چې دلته جګړه وه پرون نن به ښوونځي بندوي دا کوم انساني او اسلامي منطق دی یعنی دا ډله چې اوس په افغانستان حاکم ده بکې ژور فکر وکړي چې کوم خواته افغانستان وړي اوس راشو اغلې سیال ستاسو پوښتنې ته ابل قدرتونه ستاسو یادو که د روسیې نه د چین نه د متحده ایالاتو نه او دا چې متحده ایالات کې په شلم د جنوري نوې اداره راځي د ترامپ اداره زه داسې فکر کوم اغلی سیال چې د متحده ایالاتو په ستراتیژي کې چې پس د دوهې د هوکړې څخه او مخصوصا پس د دې چې د افغانستان د دوی پوځیانو وتل هغسې اکټیو یعنی فعال شتون به په افغانستان کې ونه لري افغانستان کې په دوی البته چې خپل امنیتي استخباراتي چلندونه او کړنلارې ساتي په افغانستان کې دوی خورا زیات امنیتي استخباراتي حضور هم دغه اوس لري د اسمان نملی په ځمکه کې دی نو وضعیت ته په کتو به دوی عمل کوي البته یو شی باید قید شي چې د ټرمپ راتلونکې اداره ډېره د اټکل وړ نه ده او په کار هم نه ده چې ډېر د ته څوک امیدوار اوسي کې چې هغه به د هغه خوا د افغانستان راځي او دلته به په افغانستان کې وضعیت ته تغییر ورکړي وضعیت ته باید موږ افغانان تغییر ورکړو د همدو طالبانو په اشتراک
دغه پوښتنه مخکې زموږ اوریدونکو هم مطرح کړه چې افغانان ملامت دي افغانان څنګه کولی شي وضعیت ته بدلون ورکړي په داسې حال کې چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې طالبان واکمن دي او په خپل حکومت کې بل څوک نه مني
زه خو دا جرات نه لرم چې خپل خلک ملامت کړم مونږ ټول ملامت یو او مونږ د هغه د افغانستان خلک او دا چې نن سبا خلک فعال ډېر نه دي خو د ورځو په تېرېدو خامخا د ژوند د خرابېدو د اقتصادي حالت د لا وخیم کېدو سره اجتماعي تناقضات قومي تناقضات امنیتي ننګونې دا چې دا خو اوسنی حاکمیت د افغانستان دپاره اقتصادي کړنلار نه لري. دا د سینې کې چې چین ته وایي راځه دلته تبادله نه درکو په دې مشکل اقتصادي حل کېږي نه. افغانستان کې باید دې لپاره کار وشي چې کار ایجاد شي، چې د کار په ترڅ کې مزد واخیستل شي، چې په دسترخوان کې په جد کې یو څه پیدا شي، خلک اقتصادي ژوند باندې ډاډمن شي، کار ورته پیدا شي، زمینه د کار په معدنونو د خرڅونو باندې اقتصاد نه رغول کېږي. هغه د نوري نغد پیسې درکړي، په دې نغدو پیسو به ته نن د یو چا ګیډه ماړه کړي، سبا به څه کوي. لوی ترتیب تر هغه چې اقتصادي چارې د یو پلان په ترتیب په ترڅ کې رامنځته نه شي او اقتصادي سیاست رامنځته نه شي، دا د شعار په بیده چې زموږ پالیسي اقتصاد محوره ده
په بخنه سره فکر کوي. جان باسر دغه توانایي وز طالبانو په حکومت کې شته چې داسې یو کار وکړي چې د دغې لیو قدرتونو توجه خو د افغانستان په طرف دا غواړي چې دلته سرمایه ګذاري وکړي. چین تیار هلته قراردادونه لاسلیک کړي، روسیه هم غواړي کېدای شي امریکا هم په لټرم نه وروسته په دې پروسه کې داخله شي. فکر کوي دا توانایي د طالبانو په حکومت کې شته چې له دې ټولو فرصتونو بیا ګټه پورته کړي او څنګه چې تاسو ویلي یو اقتصاد محوره پالیسي جوړه کړي چې ګټه افغانانو ته ورسیږي.
ګورې تاسو په کتنه د دوه برخو ډېرې مهمه برخو ده مرکب د یوې خوا دا هیوادونه تر اوسه پورې اقتصادي کړنلاره د افغانستان په مقابل کې نه لري. چین څه کوي؟ چین د ټول نظام تبلیغات کوي، سیاست کوي په دغه اقتصادي چارو. هوا راځي وایي مثلا مثل عینک په دې شمال کې د ګازو زیرمې دي، دا ځای راځي داسې حسابوي وایي دا به زما کېږي. دا د مثل عینک پروژه هغه لسیال دا د اوس شل کاله په تقریبا کېږي، څه کم څه زیات چې دروشل دي سم کمه ده. دوی فقط راځي حسابوي ځان تصدیقوي، پوهېږي چې تر اوسه پورې چې راغی چې دا رسمیت پیدا نه کړي هغوی هېڅ اقتصادي اقدام په افغانستان کې د افغانستان او د روسیې د تجارت او اقتصاد راشدار څو ته وایي دا د څه ته راکړه ورکړه او وخت صفر. ځینې شخصي تجارت متحده ایالات فقط نقد پیسې لیکي.
یعنی په بخښنه سره جان باسب چې وځي دوه دقیقې وخت پاتې ده په ټوله کې دا هیوادونه راځي د افغانستان کې د قرارداد د دې په نوم باندې چې موږ الته مدنیات را باسو نور هیوادونو ته خپل زور خیچې ده موږ په افغانستان کې یو او دلته حضور لرو، تاسو نشئ کولای د افغانستان لارې په موږ باندې نفوذ پیدا کړئ. لنډه کړئ ته یو هو یا نه؟
بالکل نه، خو دا رقابت دی. دوی د نړیواله کچه رقابت شتون لري. دوی هغه ستاسو په موده سمه ده چې دوی به چاته خیری ګوري چې زه داسې کار کولی شم، دغه پروژې لپاره لږه تثبیت کولی شم، حساب کولی شم. مخصوصا چین دا کار کوي. خو ازبکستان واقعا فعال دی په افغانستان کې د اقتصادي نظره، د سوداګریز ترکمنستان، قزاقستان تر یو حده، ایران به له شکه خپلې موخی لري. البته خو اقتصادي چارې هم پر مخ خو دغه مقتدی هیوادونه لکه چین، لکه د روسیې فدراسیون، متحده ایالات دوی اقتصادي فعالیت نه لري. او بله برخه ستاسو په پوښتنه چې هغه مهمه ده، هغه دا چې دغه حاکمیت اقتصادي پلان نه لري، ظرفیت یې نه لري. څوک دې د دوی اقتصاد باندې مثلا یو څوک دې په نوم ملا برادر اوس د دې زده کړې اقتصادي دی په اقتصاد پوهېږي.
مننه کور ودان جان باسب. راسیخ سیب تاسی لند را توی فقط یوا دقا وقت لرو دخ سیاستونو پایل د افغانستان لپاره تاسی چنگ ارزه وی افغانستان کم طرف تروان دی ده طالبانو پشتون کی او دغه لوی ابر قدرتونه چه یو بل تا ده زور ده خودل لپاره غواړي په افغانستان کې د اقتصاد ده سیاست په نوم باندې مداخله وکړي.
ګوري لمړی خو باید د افغانستان په ولس باندې فرض عین دی چې د خپل د ژوندانه او د خپل د وطن د باسازي او د خپل د وطن د سیالولو لپاره موږ خپل ژوند سوز باندې پیدا کو. نور د پردو جاسوسي ونو کو، د پردو د اهداف د لپاره ټوپک په وکړو کینو، د پردو د اهداف د لپاره خپل ورور ونو وژنو. دغه تل چې موږ وڅ کولای خو سیاست کو دي نړۍ سره د گاونډیانو سره موږ هغه ستراتیژي ولرو څنګه چې هغوی زموږ سره زموږ په وړاندې ستراتیژي لري. موږ باید د بیسله ستراتیژي عملی بڼه باندې کار وکړو تر څو پورې افغانستان د دې ناخوالو نه وباسو. غیر دغه نه د کفنکش او د کفنکش د زوی اقتصاد په موږ یوې راځي وژنې د بلې راځي سر دې غوڅوي. بیا وایي چې ما خدمت کړی، دا بل وایي چې ما امنیت راوستی. دا امنیت چا ورانه کړې وه؟
راسخ صاحب کور دی ودان ژوندۍ اوسه له تاسو دواړو قدرمنو نړۍ مننه چې راغلی په پروګرام کې مور سره ګډون وکړه لاغو چاړي کینولې و هم مننه تر بل پروګرام خې چاري خو وخت
خدای مو آرام
راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان سمور سرا چغی کرم قربان افغانستان پزڑکی پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان راشین بشی زرغن بشی وطن افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان زرغن بشی ودان افغانستان راشین بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانا افغانستان زرغون بشي ودان.